درنو دوستانو ستړي مشې دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت حرکت کوم پیل هم د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو کو د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال لا پیل راهیسی دیار لسلنه زیاتواله راغله د تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په غو ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خبر شوه ده په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې لس زره افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستانه شوي دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټن ځایونه دي د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویلي دي چې د دوارخیزو همکاریو د دوام لپاره باید د غستونځه هواره شي نوموړي ویلي تر هغه چې افغانستان کې د خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مسله نوي حل شوي د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف هم ورته څرګندونه کړې وی او ویلي و چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خوده خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپل وخوري او نورو ته د ملامتۍ ګوتن نه نیسي د حماس لخوا يرغمل شوي درې اسرایلیان چې نن د غزي په ترانګه کې خوشی شول اسرایلو ته ورسېدل د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې لمخې به اسرایل هم نن د ورځې په ورستیو کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړي د غدرې اسرایلین بچی د غزې ترانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره سلی بسازو تل سپارل کېدو وروسته د اسرایل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لیږدول شوی هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي نړیوالې رسنۍ ریپورت ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوی په وروستیو ورځو کې وروسته لاغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرایل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرایلي یرغمل خوشي نه کړي اسرایلي هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکرين د روسي د يرغل په وړاندې مقاومت نشي کولای زيلنسکي دا خبره پرون پاغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه وینا وړاندې خبره شو د زيلنسکي په ټکو اوکرين به د روسي په وړاندې د بقا لپاره لډیر ستونزمن حالت سره مخامخ شي زيلنسکي په دې مرکه کې ان بي سي نیوز ته ویلي که څه هم دوی د خپل پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړی خو په ټکو یې د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداري ورکړی چې ایران د غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یې به هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډیر کم دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل ګروسی د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د شپې ته سلنه غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده چیرې چې تاسو دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه د روان میلادي کال د پایل راهیسی د افغان کډوالو د ستنیدو د زیاتوالي خبر دوی وایي د جنوري د میاشتې د پایل راهیسی هغه کډوال چې افغانستان ته ستنیږي شمیر یې دیارلس سلنه زیات شوی دی خو افغان کډوال وایي په پاکستان کې ستونزمنو شرایطو او زورونو له دې هیواد وتلو ته اړ کړي دي
بس خپل ډېر مشکل ته سره مخ دي بس پاکستان هغه اوس بل چا مینه کې اوسې په خپل سر پران نه لري اوسې دي او بس نور ولا چې تا په دغه
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصلینو لپاره د دینی او ساينسي سیمینارونو تنظیم له پراخونې وکړه ولی پریرپ لري دا متقاعدینو له هغه ستونزو مو هم خبرو چی وای د طالبانو د حکومت ورستی پریکړي چې وای دوی د محکمو کې د خپل حقوق لپاره راشي دوی ستونزې نشي مور بدل کسي
بارم سره بوله مر مهرسه پیدا شي
که وقتو دا افغانستان او سیمی پالا با نور ریپورتون رو لمکسر و سنگ
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنیدو کې د روان میلادي کال پیل راهیسې دیارلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې خبرې کړې. په دې رپورټ کې ویل شوي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مله ده. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال له پایله د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 خپور سوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې دیار لسلنه زیاته سوی ده. IOM وایي چې د روان کال د جنوري له 14 د جنوري تر 1.5 پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بے اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کامن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لره پرتو سیمو پیخور او کوات تولارل دلاره همدو سمروانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په دیلا بیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد پر اول پنځه خار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپل کډوالۍ دوسیه د مختوړلو لپاره تللی او اوس د شړل کېدو لږ وخت سره مخ ده.
اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې وو، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته لږ وخت سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه لري اوسېدي او بس نور والا چې هلته هغه دغه راتګ کړو بس راویستو دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه شو خطوه ونې مخ کې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید لاهور او راولپنډی ووزی او افغانستان ته ستانه سي. د غلار خود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. دا دوی څخه یو شمیر ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، په خنوی حکومتونو کې کار کړي او له امکاناتو پرته په ډیر سخت شمی کې شپې ورځې تیرې. نور جزئیات د سنا کاکړه په ریپورت کې اورو.
بشار پر روزګار پلاکت بو زندگی به کنه بهتر.
موسی احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او اند ژوند د ورځنی لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خونک میخورند چوب دارم نه بهدار
د ماشومانو میساړ کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوټي او نه هم پیسې. څلور کله کیږي چې طالبانو سپوږ تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم خلک را باندې بار هم نه وي. ډیر نا وړه حالت کې اوسې
مور بهدار کسې بارم سره بادای بر مهري سپید استي.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد د حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه ورستنو ریپورتونه هم لرو، خو وسې وې نړیوالې مسلې ترسو. د اوکراین ولسمشر چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل دی، د اروپا لپاره د وسلوال ځواک تر رامنځته کولو وړاندیز وکړ. ولودیمیر زیلنسکي نن د مونشن نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دا ډول یو ځواک تر رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل چې ډیرو اروپایي مشرانو هم له اوږدې مودې راهیسې د دغسې یو ځواک تر رامنځته کولو موضوع مطرح کړی ده. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې د اروپا وسلوال پوز رامنځته شي، او زیاته کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې د دا ډول یو پوز اساسي ښی دی. زیلنسکي نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغو مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي، او یادونه یې وکړه چې ډیری اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د ده په باور اوس د دې وخت را رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا د خپل پوځ طرحه مطرح کړې، او یو شمېر نور مشرانو هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د مکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناتو تمویلوونکی وي. یو شمېر نور مشرانو هم د اروپا د پوځي همکاري پر پراختیا په ټینګار سره ویلي و چې اروپا باید وکولی شي چې د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپلواکه توګه اقدام وکړي. د اوکراین ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له ټلیفوني خبرو وروسته یې کړي، او ویلي و چې دواړه مشران به ډېر ژر په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې پیل کړي اشاره وکړه. او ویل چې اوکراین به هیڅکله هم هغه معامله ونه مني چې د کیف له ښکېلتیا پرته شوې وي، او زیاته کړه چې ورته مقررات باید په ټوله اروپا کې پلي شي. ولسمشر ټرمپ له پوتین سره له خبرو وروسته زیلنسکي ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هرو خبرو کې د میستر شایي وڅوکي به د نوموړي لپاره ځانګړې وي. خو زیلنسکي نن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کیف پر مخکینی دریځ ټینګار وکړ، او ویل غواړي چې له روسیې سره جګړه په روان کال کې پای ته ورسوي او سوله وکړي، خو زیاته کړه چې دا به خطرناک وي چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې له ده سره وګوري د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي ژر د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، په دې وروستیو کې پر روسیې او اوکراین دواړو فشارونه زیات کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې هیواد یې له روسیې سره د هر ډول خبرو اترو د مخه امنیتي تضمین غواړي. زیلنسکي دا خبره پرون جمعه په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وین سره له کتنې مخکې وکړه، او ویل چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتنې ته هغه مهال غاړه کېږدي چې د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره پر یو ګډ پلان خبرې او کار نوی شوی.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږونه د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ، او همدارنګه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو یعنې د شپې لخوا په منځنۍ څپه 2.6 اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمېر ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې ډلې ټیټ پوړي غړي او جګ پوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلی. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعدې جګ پوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمېنې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګ پوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدی او ابو اخلاص المصری د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې د دایش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د دایش لخوا کارول شوي لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. د اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ورسته امنیتی پیخي چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې تر سره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړي دي. کله چې زه د کورنا وزم نوتل په همدې فکر کې وسم چې زبرو غرمټ بیرته کورته راوګرځم کنه او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوې دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان لفقر و بیکاری رنج وړي دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
و مغختل په دې اکله د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد و پښتو خود راپور در خبرې دوی د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړي. خو د طالبان حکومت تل د القاعده او دایش په ګډون د ترهګری زو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونه ده چې اسلامي ډلې یا دایش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړي او بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پېښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1000 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
په اروزګان ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخي توکي راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید ډډه وشي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 تنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځایي مسؤلین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوی وسي. په اروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د یو محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت کې راټول شوي، ان شاء الله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې ان شاء الله صفر ته ورسیږي. وسم ان شاء الله په سل کې 50% د سلسله ختمه شوې ده، نور به ان شاء الله صفر ته رسیږي.
د اروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
پختنه دا د غوت موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او کبه هم پرغه خبرتیا سربیره بیا مې چر وړل هغه بیا قضایی ورګانو ته سپارو هغه بیا محکمه ته مری پکو بیا په محکمه د شریعت پرونا کې غوت سزا ورکړي.
روختیا پالان هم د بی کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روختیا پال احمد الله وویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مظلومان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بی کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د وروزګان ولایت اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخته سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د وروزګان یو ځایي اوسیدونکي محمد یاسف وویل
شکار وسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره بې سواده دي، په دغه نه پوهېږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک د دغه سمریزان سوي دي، غوته باید سزا ورکول سي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې یوازې څلور ورځې وړاندې د وروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې وه چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زه نور علی احمد ته هلمند بلد کشکول سوالی سیمه اړیکه نیولې ده. مرسته په افغانستان کې اوس پران دوه نه اړتیاسته کچېری مرسته نور هم وزنجیږ د افغانستان اوس 18 میلیون تنفس چې د دروژ سره مخامخ دی. کچېری نور هم وزنجیږ آیا دغه غبه دروژ کسان به ان 30 میلیون پسې ورسیږي؟ افغانستان چې د اړتیا لري و مرسته اغم جیر مرسته باید په کار کې د افغانستان سر په میلیارډو ډالر مرسته وسی. افغانستان جنگ ځپلې هوا دی، د نور ټول نړۍ کې چې د اغه امن او قراری ده اوس چې د غزه ده هم د افغانستان په شار د اخر ته الحمدلله برت مرسته روان دي، نو افغانستان ته باید مرسته راسي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. څنګه است ازادي راډیو کارکونکو؟ شایست په خیر است، خیریت دی. الله پاک دې جنت درکړي. افغانستان سره داسې دغه مرستې دوغونه مهم دي ځکه د افغانستان خلک ډیر سخت ضرورت ورته لري. په دا یخنۍ حالت کې داسې خلک شته چې خپل بچیان هم نه ساتلی، کوچني کوچني ماشومان دي، نو ګرځي پر دوکاندارانو باندې یو شی ټولی چې خپل ماشان لپاره یو شی پیدا کړي. نو داسې خلک هم په افغانستان کې شته. خو د افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډېرې مهمې دي ځکه نړیوال باید چې مخ ورته راواړي. افغانستان د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، نو څوک خپل ډوډۍ وس قدرت نه لري، باید چې نړیوال ډېره ډېره مرسته د افغانستان سره وکړي.
سلامونه اونی کې هند د ازادي راډیو کارکونکو ته. لکه څرنګه چې زه محمد عایب کلندری د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم، نو دا خو د افغانستان لپاره ډېر مهم دي. نو کومکونه د نورو هیوادو مرستې چې افغانستان ته راځي د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. افغانستان کې ډېر خوار او ذلیل خلک شته، نو دا مرستې یا کومکونه که چیرې ودرېږي د افغانستان خلک به ډېر له ستونزو سره مخ شي، ځکه په افغانستان کې هوا ډېرې یخې دي، بارانونه او واورې هم اوس فعلا شته، یخونه زیاتیږي، تر دې هم یخونه زیاتیږي. که دا مرستې ودرېږي افغانستان خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شي.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه کومه د ازادي راډیو څخه چې زموږ صوتي پیامونه خپروي. د افغانستان نړیوال مرستې د افغانستان د اوږدمهاله سولې اقتصادي او پرختیا او ټولنیز عدالت لپاره اړین دي. د دې مرستو کمښت به یوازې اقتصادي ستونزې نه بلکې سیاسي او بشري ستونزې هم رامنځته کړي چې افغانان یې ډېر کړاوو سره مخامخ کوي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو همکارانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق الله عزتی یم. د کمی مرستې چې افغانستان ته روانې دي، افغانستان اوس په یو داسې بحراني حالات کې دی چې حکومت مو غیر رسمي حکومت دی، اما د نړیوالو سره کوم رسمي تعامل نه لري. نو کمی مرستې چې د نړیوالو د خوا څخه افغانستان ته روانې دي او افغانستان ته راځي، کچیرې دغه مرستې افغانستان باندې بندې سي، په افغانستان کې داسې بېوزله کسان شته چې تقریبا زموږ د هیواد 80% 90% د فصلو کې 80-90% تشکیلوي چې هغه هم زموږ خلک ټوله بېوزله دي. نو که چیرې دا نړیوالې مرستې بندې سي پر افغانستان باندې، نو په واقعیت سره به زموږ خلک د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ سي. او
بیا هم د خبرونو وخت را ورسید. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په هغه ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستانه شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې ریپورت لرو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې، په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټن ځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویلي دي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. نوموړي ویلي تر هغو چې افغانستان کې د ده په خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مسله نوي حل شوي، د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم ورته څرګندونې کړې وي او ویلي وو چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول دعوې تل رد کړي دي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان دې د خپل امنیت غم په خپله وخوري او نورو ته دې د ملامتۍ ګوته نه نیسي. د حماس لخوا یرغمل شوي درې اسرائیلیان چې نن د غزې په تړانګه کې خوشې شول اسرائیلو ته ورسېدل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د هوکړې له مخې به اسرائیل هم نن د ورځې په وروستیو کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي. دغه درې اسرائیلیان به چې د غزې تړانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیب استازو ته له سپارل کېدو وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي، هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. نړیوالې رسنۍ رپورټ ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوی، په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرائیلي یرغمل خوشې نه کړي. اسرائیل هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ. حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت نشي کولی. زیلنسکی دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرانس کې د هغه له وینا وړاندې خپره شوه. د زیلنسکی په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره له ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي. زیلنسکی په دې مرکه کې ان بی سی نیوز ته ویلي که څه هم دوی د خپلو پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړی، خو په ټکو یې د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران د غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډېر کم دی.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل گروسی د مونشن امنیتی کانفرنس په سنډه کې ویل چې تهران د شپېته سلنه غني شوو ایراني مو میاشتنی تولید نږدې اووه چنده زیاتوي.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اختر زاده را سره ده. محبوبه اختر زاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جان، راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم مال لپاره ډیر سخت و چې په هنتون تلته ولاړه سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زدکړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زدکړې مې په آی ټي کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پاک لراته وایم، ابوبا جان، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بلاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړې زده کړو ته پایل وکړې راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب وایلې د ښوونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. الډی ریسپونس سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سید نه هم سنت کله سامسون فکوم ما په خپل حساب باندې کار شروع کړی و چې دا وکولای سم. دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړې.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه د خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې وم، ماشوم ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه یو شرم و. ما نو زما پلار جان زما ډیر زیات حمایت کړی زما د ډکړې پاکل نو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکن او چې پانتون تلار سم یو ما د پاره فزیکی ډیر سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا ډیر سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډیر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د پاره ډیر ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما ځنه وه باید انګلش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل نو ډېرې ستونزې وي مګر حداقل هغه امکانات او ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې و.
محبوبا جانې څنګه چې تاسو ویلی تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی اواز په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري دا خو موږ ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستئ یعنی هغه کوم ټکی کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخپل ځان پیژندو مخپل لیاقت پیژندو کوم ستونزه چې ما ته راغلی وای یا کوم ستونزه سره چې زه مخوم هغه ما نه و انتخاب کړی مګر تحصیل خو ژوند خو ها تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شم کې ډیر ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له ښه راتلونکی راکاونو دغه زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې ته نشي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او د کورنۍ حمایت نه درلودا هغه زما یو ملګری و پلار ډاکټر و نو هغه به مکتب ته نه پریښودل او زما پلار ایس درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر هاي لیول وي مګر چې بیا ذهن چې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله
اول ورځ کې ډېر سخت و یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم کوم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیات خوشحال سم په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې موغه کې ډیر خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غوړي پرمختګ وکي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې مګر یو کار چې ډیر څه د کغوري پرمختګ وکي څوک د مخانه نیسي هغه که هر څومره کاغه په درس کې کاغه په بزنس کې کاغه په شخصي کاغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستام خصوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو پاک لا راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیل یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده و یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ یې راته وخت چې شی با لپټاپ نو د زما هی ځنواته چلانه ولا مې نه سود اف اون کولای مې نه شو نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخ کې او ایران به پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا ځکه انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی نو زما ورول لاند ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو سم ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړ او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کړ او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم
محبوبه جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستي د ټکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي انجینرینګ کې شي نه دي خزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهالم ز څو نفر سره چې کار کوم ډیره یې ستدي دي زما په کمپنۍ کې ډیره یې ستدي دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو څنګه چې دا کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال چې هغه څه چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري دفنلي رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نه ډېر یریږم ما پلار ته ویل زه کواړی اره ورځ زه ویني ډاکټر امه که زه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته یې کوم شی ونه ویلی نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره
زما
محبوبا جان په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قربانی دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. په خپل کې مال خو سره ډیر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هیواد کې کړي دي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډیر زیات بحث کړی له خو سره، له دوستانو سره، له ټول سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه ښځو ته هم دا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه سره لري، هغه ته ډیر زیات زیار وباسئ، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبا جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تا زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي، او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې، او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرسته وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پیږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ. کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبا جان د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې، او یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم، زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتمان سخت او ترخی شبي هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کړي
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دل په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلای نشي ته خزه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې هغه ورځ ما ویل چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته ځان نور راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګر ډېره زیاته توهین شوی وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې هېره کړه خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې
ژوند د اوس څنګه تیریږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس ښه دی اوس ډېر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس د ځای او دا کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوب جان که دارته وایي چې د راتلونکو لپاره د افغانو خزو لپاره د افغانو نجونو لپاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ول ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه ته مختبوزي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او البته ټول زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر ډیر مې فکر کړای دی افغانستان ته بهت منځما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي ډیر زیات کار کوي زده کړې کړې دي خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راځې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې تبیا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هغه خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته. په
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ.
ډیره زیاته مننه.